سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله د چیروغ جوړ او خوشاله بس په دې غړي کې ټول ریپورتونه تبصری او شننې دي او د سر ریپورتوم په سواد کې د پرون 114 پرزت باندې مظاهره شوی هم په دې موضوع باندې خبرې ترکو او ورسره بیا په پاکستان کې د فوج د اماړي کوې اداري ایس پی آر ویاند په لومړي ځل خپل خبری کانفرنس کړی دی په دې کې څه ویلي دي او زیاتره خبرې د امنیتي حالاتو باندې کړی دي نور یو شمېر رپورټونه هم درته وړاندې کوو خو فایل بل خبرونه وکړو سرټکی نن د سواد کې په نشاط څلور لارې او قابل تحصیل کې د تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ښځو پر کار د بندیز د لیر کېدو د تعلیم مراکزو په بیا خلاصولو ټینګار کړی. د امریکایي ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشریزه انتخاباتو ته به بیا ځان امیدواروي. او سم د خبرونو تفصیل د سوات په نشاط څلورلار او قبل تحصیل کې نن د تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره شوه ده. د سوات کمی جرګې او په قبل کې د ولسی پاتون په لویانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیسو په مرکز کې سوي چاودنې دي په لټنې وکړي او زمواره ته دي او زمواره دي په ګوته کړل سي. د جرګې وایند احمد شاه مشال ریډیو ټول چې دا پیشي کترګریز وی یا حادثاتی باید لپامونه غورځول سي. د بداسال کې دا چې په قبل تحصیل کې د 14 لوجي د وجلسو کسانو شمیر اوس ولسته رسیدلی چې پکې یو ماشوم په ګډون درې ولسی وګړي شامل دي. د سواد پولیسو مشر شفیع الله کندپور بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا د ترګری کما پیشه ده.
مشورت هیڅ قسم نه کنفرم کړي چې چرته اټیک شوی دی یا چرته بار نه خدا نه خواسته چرته داسې ملټنسي سره کنیکټ کولای شو. نور ټول جاینټ انویسټیګیشن هم کول لګیو هوس پورې چې کوم موږ ایویډنس کلیک کړي دي بار نه مشورت چې اټیک نه دغه کړي په دې کوڅه شارټ سرکټ نه شوی دی یا اسې هغه چې کوم کیس پراپرټي د سی ٹی ڈی ایکسپلوسیو پروتو جی هغه ایکسپلوډ شوی دی.
که څم د سواد د پولیسو مشر د چاودنې د ترګری پیښنه بولی خو وزیر اعظم شهباز شریف بیګا په ټویټر د ترګری پیښه یاد کړه او د دې غندنه وکړه خو وروسته بیا د وضاحت په توګه په ټویټر ولیکل چې د پیښې علت پاړه امنیتي ادارو په لټنې روانې کړي دي او چې کله یوې نتیجې ته ورسېږي نو د پوینا له ول سره به د شریکې کړي. د پاکستان د فوج ویاند ویلي د لومړني معلومات تر مخه شایي په سواد کې د ترګری ریزت پولیسو په مرکز سوي چاودنه هلته د موجودو بارودو په وجه سوي. نن پر اورپنډي کې خبري کانفرنس د وینا پر مهال میجر جنرال احمد شریف چودري وویل د سواد پیش پلټن روان دي خو ابتدایي معلومات شایي چې دا یو درې منزله امارت وو او چاودنه په منزل کې په هغه خونه کې سوي دا چرته چې نیول سوي وسلوال وسله او بارود پراته وي. په قبالي سیمه کې د امن او امان په حواله نوموړي وویل چې 95% خلک خپل کورونو ته ستانه سوي او له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو 98% کار مکمل سوي. د پوځوان زیاته کړه چې ترګري د مخنیوي په خاطر په هیواد کې هر ورځ تر اویا زیات واړه او لوی عملیات کېږي. د وسوال طالبان سره د مذاکرات په اړه نوموړي د پښتنې په جواب کې وویل چې دا د پاکستان د حکومت فیصله وه او پوځ به خپل عملیات جاري ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان څخه د افغانستان او پاکستان پر پوله د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې. نن په پښین کې د خپل ګوند پلویانو ته په وینا کې اڅګزي زیاته کړه چې په پوله استوګن د دواړو هیوادونو د اولس د روزي دارومدار په پوله د تجارت سرتړلې نو باید دوی ته اسانتیاوي ورکړل سي. نوموړي په خپل خبرو کې پر پاکستاني حکومت ژغ وکړ چې څنګه ایران او سعودي عرب خپل اختلافات ختم کړل او دا راز دی پاکستان هم خپل ټول ګوانډي وادونه سره خپل ټول مسلې د خبرو اترو لارې حل کړي چې د پونا په سیمه کې امن راسي. محمد خان څخه زیاته کړه چې نړیوال دي د نجونو په تعلیم د بندیز په پلمه د افغان طالبان سره تعلقات نه خرابوي. د په خبره چې دوی به د افغان طالبانو زمواري واخلي او د نجونو پر مخ د تعلیم ادارو د پرانستلو په اړه به قانع کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د ښځو پر کار د بندیز د لیرې کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانستلو ټینګار کړی. د کرزی پر ټویټر راغلی چې په پرونی لیدنه کې د دواړو په کورنیو او نړیوال موسوکي کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکز د بیا پرانستلو پر اهمیت ټینګار وکړ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو د کاربندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپل وروستي هڅې کوي. سازمان تیرونی غواښ کړی و ک طالبان د دوی په دفترونو کې د افغان شزو ته په د کار پاړه بندیز لري نه کړي، نو په می میاشت کې بل افغانستان وزي. حامد کرزی او تنبایو د افغانستان د دایمي سولې او ټینګار لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم زور ور کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې 2022 کال په ډیسمبر کې له بهرنیو او کورنۍ موسسو سره د شزو پر کار بندیز ولګوي، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفتر کې هم د شزو د کار مخه نیولې. او رسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا اعلان د ویډیو له لارې کړی چې نن خبر شوی دی. بایدن پر رای ورکونکو غږ کړی چې نوموړي ته دی نور وخت ورکړي چې خپل کارونه مکمل کړي، او هغه دی د راتلونکي څلور کلن لپاره د امریکا د ټولو زیات عمر لرونکو ولسمشر د موضوع په اړه خپل اندیښنې یو طرف تکړی. بایدن دا وخت اتیا کلن دی او دا وخت په امریکا کې دننه د هغه د زیات عمر پاړه اندیښنه پیدا شوی. بایدن به د خپل ډیموکرات ګوند لخوا د نوماند سیالۍ په اسانه وګټي، ځکه چې په ګوند کې د مقابلې لپاره کم جدي مخالفه نوماند نسته، خو هغه ویشل شوي هیواد ته په کتو نوموړي ته اوس د ولسمشر پر څوکۍ د پاتې کېدو لپاره سخته مبارزه ګوري. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوریدئ. مشال ریډیو خبرونه واوریدل، او اوس هم راځو د ریپورټونو برخې ته. په روانه غړي کې د جنو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. په سوات کې د پولیسو پر مرکز د چاودنې د پیښې ضد نن په سوات کې مظاهره شوي. د جنوبي وزیرستان یوې جرګې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیات پر مهال دی عام خلک نه ځورول کېږي.
قومی جرګه شوې دو پیزا دغه مطالبه هم ارمیتا اشادو چې په علاقه شه کله هم خوشګوار واقعیا کېږي، عام عوام عام اولس په صفته باندې ماتنګ وایي.
د باجوړ اکشن کمیټي د نامنیو هدفي وژنو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی.
ترڅو چې موږ پر ریاست باندې په حکومت باندې خپل سیاسي فشار سیوا کو، کم دلته چې د بدمنې د لهر شروع شوی دی ریاستي ادارې خبر سپوره کې او د بدمنې د لهر مخنیوي وکیم.
او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته زیاتره هنرمندان له هیواد وتلي، او دوی په هیواد کې د پاتو هنرمندانو په اړه اندېښمن دي.
لا هم زمونږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي، کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وی برخه کې کمه احساس کړو.
نو ریپورټونه هم لرو له مشال لیډو سره اوس. د خبرونې پایل د سوات د احتجاج کو، او لدی ورسته د نیاز احمد خان له ریپورت ورسته بیا د سوات کومې جرګې له ویاند خورشید کاکاجي سره بیا خبرې کو. د خیبر پښتونخوا په سوات کې چارواکي وایي پروند په کابل کې د ترګری ضد پولیسو په مرکز کې په دوو چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر اووه لسته رسیدلی. د سوات روغتیایي ادارې مشال لیډو ته په لږو بیان کې ویلي چې په پېښه کې او 50 کسان ټپیان دي، د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت خراب شو دل سوی. بلخوا د چاودنې خلاف په کابل څلور لارې کې مظاهره شوې. کچم د سوات پولیس وایي دا ترګری پېښه نه ده. وزیر اعظم شاه بشیر په ټویټر کې دا ترګره پېښه بللې ده او د دې غندنه یې کړې ده. خو وروسته بیا ولیکل چې په دې اړه باندې په لټون روان دي او چې کومه نتیجه مخته راسي نو بل ول سره شریک کړي. د احتجاج او د دې پېښې په اړه نور تفصیل په سوات کې له نیاز احمد خان پوښتلی دی.
تیر شپه چې په کابل کې د سی سی ډی یعنی د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي تاڼه دا د لخواتو د ټول لوی تاڼه ده، پای کې چې چاودنې وشوي او د چاودنو وروسته چې دینو اندن سهارو د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختر حیات هغه خبریالانو ته وویل چې په دې کې شپاړس کسان چې دینو مړه دي، او اوس لږ شپه وړاندې د هسپتال وایي چې یو بل زخمي چې دینو پای کې جوګل کس هغه پاک رسېدلی دی، څنګه شمېره اول لسته رسېدلې ده. په دې کې چې دینو دولس پولیس اهلکار دي چې مکمل وخت کې 500 نواله شپېته کسان یعنی اهلکار پولیس اهلکار هغه دې کې موجود و دې کې ګوچ ډېر او دا اختر چټیاري نه سو واپس کړی دي هغه چې نن په یو لس بجې باندې د نه پولیس اهلکارو دا یې اجتماعي جنازه او شو او بیا چې نه هغه مړی خپل خپل کلو ته ورسول شو چې پای کې د سوات د چترالو د بونیرو او د شنګلې سکسان چې نه هغه شامل دي
د سیمې خلک څه و چې آیا دا د ترګری په خدا او کنه او دوهمه دا چې په کابل څلولار کې د دې خلاف مظاهره هم شوې ده
بالکل او دا غیر روس پکې ده نو په شهر کې دا دلته چې په سواد کې کوم سواد قانون جرګه ده او ولسی پاسون ده هغه جدا جدا اعلان وکړ چې په منګورا نشاط چوک کې او کابل کې د ثاني خواته به خلک راوځي او هغه د امن لپاره او د 14 مزمت په توګه باندې د پزیز د احتجاج کې نو هغه احتجاجي مظاهره و سوبر وړه ده چې کله د قانون سواد قانون جرګه ترجمان احمد شاه سره خبرې وکړي نو هغه وایي چې موږ د وختنه ده چې د دې د تحقیقات وکړي شي دغه د دوه نه مونږ چې را د 14 کې مواد او هغه داسې خوده شي او بي ځای خوده شي یا دونه به احتیاطي شي دا چې پای کې دونه غټه 14 شو دا به اوریدونکو ته دا مهمه چې دا 14 نه 14 سلور 15 کورونه هغه ته زیات نقصان رسیدلې ده پکې او زنانه یو ماشوم هغه هم مړ دي او څنګه څنګه جوړ شي دي پاتې چې د مارکیټونو دي دکانونو دي هغه هم زیانمن شي هغه ګټه هغه خراب شي دي دا غره یو پاتې چې کوم ودانه وي دا شیشې ټولې ماتې شي دي دا خلک بیا بیا غوښتنه کوي د حکومت را او د حکومت د سرکاري اعلان دا غي چې نه نه پکې هغه وایي چې را دغه مونږ نه مونږ دا چې د نو کبل فرص کا ودونه غټ به ما باندې دوه غټه 14 نه چې دا غي आवाज تقریبا 30 کیلومتر لري هم اوریدل شوی دی هغه ولې وشو د دې تحقیقات دي د دې چې نو د چا لاس یا د کم ځای کې به چې نو خپل شوی دی هغه د قام ته وړاندې کړی شي
لنډو کرته وبخي دا وایي نیاز چې د حکومت لخوا د پاکستان وزیر اعظم یا نور چارواکو څه ویل دي
بالکل دا په 13 شپه کې د پاکستان وزیر اعظم بیا شاه بسری یو ټویټ جاری کړل دی پای کې غوښتل دي چې دا یو خودکش 14 نو موږ مزمت کوو او دا غیر لپاره چې نو نن په خبر کې د پولیسو اعلی چارواکو جوړو کړي کمیټي تحقیقاتي کمیټي هم جوړه شوې ده چې هغه باندې ریپورت چې ده هغه فاینل هغه پولیسو ته حواله کوي او ادارو ته حواله کوي او په لوندې کې چې نو په دې ریپورت کې نو پولیسو هم ویلي چې دا دنه بارودو او 14 او هغه کې چې نو دا 14 نشوي دا
داود سوات د چاودنی پاړه د نیاز احمد خان معلومات سره سره شریکول لکه څنګه تاسو اوریدئ سوات کامی جرګي نن په دې اړه باندې د کابل په څلور لار کې احتجاج کړی وو او د دې اړه باندې غوښتنه کړې و چې د دې رڼې پلټنې وسی خدا وخت تر سره د ټلیفون پلان باندې د سوات کامی جرګي ویاند او د پښتونخوا ملي او پارټي مرکزی جنرال سیکرټري خورشید کاکاجی دی خورشید کاکاجی سیب تاسو ته هر کله وایم مننه کاکاجی که تاسو داسې راتوه چې یو سوال هغه دا چې تاسو احتجاج خو وکی او تاسو ولې سیده دې د پلټنې وسی خو چې یو خبره د پولیسو مشر کړی ده او د فوج ویاند هم نن هم داسې خبره کړې ده چې ابتدایي معلومات دا شای چې دا د ترګری پیخنه ده نو په داسې حال کې بیا تاسو د دغه سي احتجاج ته ضرورت څه دی ځکه چې دا لته وای بارود د زیدلې دي نو دا ممکنه دا غ غفلت وي خو د ترګری پیښنه ده او تاسو احتجاج په دې حساب کړی دي چې دا د ترګری پیښه ده
په قومي جرګې نن دا احتجاجي خپل مظاهره دا د سوات په اهم مرکز منګور نشاط چوک کې کړی او بیرته بیا د تاسو څخه کوم سوال وکړو واقعي د خو د پولیسو د غدي او د پولیسو په کې غفلت دی د پولیس په دې کې سکیورټي لپس ته ډیر لوی زور ور پولیس د خامخه دا وایي چې را د اندرونی معاملات د بهر نه پکې څه نه شوي
یعنی پولیس به ولي یعنی تاسو واسه زداد تاسو واسه د پولیسو غفلت دی په دې باندې لزان ځخه دغه اړوي کڅنګ
د پولیسو غفلت ګوره که د پولیسو د ډي پي او یا د ډي اي جي دا خبره د یو لازمي لپاره ومنل شي هم دا د دې کې د نه بارود پراته و دا و چاو دی دا نو عبد الله چې د خپل ډېر لوی سوال جوړیږي چې په آبادی کې د نه یو اهم ترينه تانه پاره کې په دومره لوی پیمانه باندې د بارودو د ساتلو هغه هم په دونه غیر محتاط انداز باندې د خپل ډېر لوی یو سوال یې نشان دی دا یو خبره دغه ته دي په دې باندې موږ ولې مظاهره کوو ولې غوښتنې کوو رښتیا خبره دا ده چې د دې واقعي په حواله باندې دوه درې خبرې دلته موږ په ولس کې گردش کوي
یو خبر دا ده چې دا ته ډیټا نه باندې سپورت نه یو 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 ډرون حمله ته شوې ده. دلته کې چې تدیر اهم یو 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 خلکو وانټډ خلکو وانټډ ټیرورستانو لهدا په نتیجه کې د پورت نه په دې باندې یو حمله شوې ده.
خو
دا موږ لپاره ډیر لوی محمد ده. د پولیسو خبره دا بیا دویمه خبره ده او دریمه خبره دا ده لکه نیاز خان چې موویل چې د ملک وزیر اعظم دم دامنی او د خلکو هم دا دغه د یقین تر هغه دا شک ده دا دا یو خودکش هم ده.
نه اوس دې کې کاکا جی زه سوال دا کوم چې شابه شریف بیا وروسته په ټویټر ولیکل چې په دې اړه باندې پلټنې روانې دي او دا به نویت معلومه ده ولې ده. او بل خبره دا چې په ولس کې کمی خبرې گردش کوي. ولس خو چې کمی افغانې وي ګنګوسي وي یو بل تکړه بل بل تکړه نو تاسو سره دا سی خپل یعنی له ولس سره یا تاسو سره خو هم څه ثبوت نشته زیاده ترګری پیخه ده.
ګوره من د مان دا ده چې دا د ترګری ګوره زما خپل دې کې زړه عبد الله چې یو خبره ده تکوم د ترګری یو ترند دا اوسېدل دي چې دلته ترګر چې دي دلته کې د قانون خلا پیدا کوي. اوس کدا تاسو ته وګوري په اکتوبر کې دلته کې یا په نومبر کې کوم دلته دغه وشو په دې کې ورومبنه ټارګټ زمونږ دلته کې پولیس شو پولیس بي اس پي شو یا لا غي ورسته په خبر کې د پولیسو فورس کوم دا په نخښه شو بیا په نږدو وختونو کې په لکې مروت کې یو اهم ذمہوار پولیس افسر دا بالکل په هدفي وجنو کې دغه شلکا اوس دلته یو دل بیا په سواد کې پولیس دغه کیږي نو دا ترهګر چې دی یا د ترهګرۍ نتورک چې څومره دی لکا داغو اولین ضرورته یا اولین کار هم دا جوړیږي چې را دلته دا یو یره تره جوړ کی او دا د قانون محافظان چې دی دا ټارګټ کې لکا
شاوز تاسو به ستاسو خبره ما اخیری پښتنه کوم کلن جواب راکئ تاسو یا ولس به په څه باندې مطمئنه شئ چې ځکه چې یعنی تاسو څنګه اطمینان غواړئ چې دا پیښه بیا نه کیږي.
ګوره د بیا پیښه خدا دغه دې چې پاکستان خپل سیاسي او داخله پالیسۍ نه د تشدګردۍ او د تروریزم د عنصر ته وباسي هله به معنی خلک د دې دلانه بخلاصي دي دا یو عبد الله صاحب. لیکن دویمه دا ده چې د دې واقعې په حواله باندې نن د سواد قومي جرګې ټولو مشرانو د غي دستیج نه دا یو مطالبه وکړه شو چې د دې واقعې یو جوډیشل انکوایری او د جوډیشل انکوایری مشر به د پاکستان د اعلی عدلیه جج قاضی عیسی فایز عیسی صاحب دا د په مشرۍ کې د یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شي او دغه چې دی نتیجه دا دی ولستا او خودل شي
سمه ده مننه. ډیر ډیر مننه خورشید کاکا جی صاحب تاسو مشال ریډیو سره خبرې وکړي تاسو ته شو وخت غواړم د خدای په امان. خوشاله اوسې اوریدونکو دا او د سواد کامی جرګې ویاند او د پښتونخوا ملي پارټي مرکزی جنرال سیکرټري خورشید کاکا جی د سواد ته پیښه پاړه خبرې را سر کولې او سم هم دې موضوع کې به پاتې سو ورسره نورم تړلې دی غدا چې د پاکستان د فوج د اما اړیکو آی اس پی آر ویاند میجر جنرال احمد شریف چودھری خبری غونډه په پنڈی کې کړې او هغه د هند پاکستان د سواد د پیښې په مختلفو موضوعاتو باندې خبره کړې ده خبرې کړې دي نو په هغه اړه باندې نور معلومات اخلو. زموږ همکار طاهر خان راسه د ټلیفون په لاندې. طاهر خان سیب تاسو تر کله وایم کله راتو اسې چې د دې خبری کانفرنس اول ضرورت ولې پیښ شو یعنی هغه خپل ویان څه وویل او هغه کې مهمه خبرې څه وکړي.
سلام تاسو ته تاسو ریدونکو ته د پاکستان د فوج د ویان ترجمان خبری کانفرنس اولنې د پښتنې برخه خدای راځي ضرورت ولې پیښ شو. پاکستان کې ډیر زیات مسلې دي چې د فوج نوم پکې اخستل کیږي کاغه په سیاسي موضوعات وي که اقتصادي وي امنیتی وي او انتخابات وي نو زمانه نظردار چې ځکه ترجمان راغی چې یو حکم چې د وسلوالو خلاف کوم عملیات روان دي اول معلومات خو د هغه په اړه باندې ورکړ او هغه وی چې روان کال کې د 1416 حمله شوې دي او په هغه کې 293 کسان وژل شوې دي او 1500 یو وخت کې جوړ شوی دی او پدې کې دوی چې فوجان کمل شوی دی نو هغه امنیتی کسان هغه یو سل او دی شمړ دی او یو سل ول زخمیان دی. بیا پدې کې د خبر پختونخوا هم ویل چلتا چې کوم دغه کسان وجل شوی دی ا کسان نو هغه کې یو سل او دوه نوی عمل یاد کړو او درې سو دیر شي پکې زخمیان یاد کړو. نو دغه رنګ د نور سکوم د بلوچستان یاد کړو پسین کې څومره شوی دی. بیا اپریشنونه ذکر وکړو چې په ټول ملک پر روان کال کې 8000 دوه سو او تقریبا اویا اپریشنې شوی دی او د ویچې د تخشاو خو یو نیم زر پکې وسلوان نیولې شوی دی او د پکې ویچې ګڼ شوی پکې هغه وجلی شوی هم دی. نو بهرحال یو موضوع دی اپریشن وا چې اپریشن اوس هم روان دی او دا به روان پاتې شي. د پیښور د پولیس د حملې ذکر وکړو چې هغه جماعت الاحرار په نامه باندې ډلې د نظر دی د وینا و چې هغه کړی دی او دا هم خبره وکړه چې دغه حمله ده ټي ټي پی په حکم باندې کړی و. دا د فوجي ویان خبره وا او په هغه کې تفصیل یاد چې کله په حمله کې سنونه زیات پولیس والا په هغه کې وجلی شي وو. نو بیا د سیاسي موضوعاتو ته لاړ نو په هغه کې چې کوم د فوج رول په ځینې شیانو کې بار بار راځي یو پوښتنه ده او شوا چې دا سه راپورټونه دي چې فوج د امنیت لپاره د انتخاباتو لپاره د فوجانو د ورکولو نه انکار کړي او نه خپل نه خدای جوابونه ویل. البته دا وي چې د فوج کوم یو موقف او دریز دی هغه د دفاع وزارت سپریم کورټ ته او د انتخاباتو کمیشن د الیکشن کمیشن ته وړاندې کړي دي او هغه په ځمکني حقایقو ته دا خبره وکړه چې هغه بنا دي دنسه لیکن تر اون ویل چې ولې لکه دا خبره او نکړه هغه راته نکړه راپورټونه چې فوج د امنیت ورکو نه انکار کړی او تاسو شو چې د پخوانی د فوج د مشر جنرال باجوا او د ایسای د پخوانی مشر فیض حمید بار بار ذکر کیږي په سیاسي معاملاتو کې حکومتي معاملاتو کې د مداخلت او غوښتنه کیږي چې هغه ته د فوج د احتساب وکړي یا د کورټ مارشل یعنی فوجي عدالت کې دغې خلاف د کیسونه وشي نو دې ته جوابونه ویل. البته دا داسې خبره وکړه چې د فوج لخوا کوم بیانونه رسمي د دې دغه د اطلاعاتو رسانګ لخوا راځي نو باید چې پاغه باندې یقین شي او نور ته ارزښت او اهمیت ورنکړي شي. نو بهر دغه موضوعاتو
سم ده. ډیر مننه طاهر خان صاحب تاسو په دې اړه معلومات راکو شو وخت خدای پامن.
دا مشال ریډیو ده
او سمزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو وړو کې اختر د احتجاج په توګه منځلې د کوټ ترڅنګ په نور برخو کې احتجاجي لارونه کړي او غوښتنه کړي چې حکومت د لادرکه بلوچستانو په منډلو کې خپل کردار ادا کړي. بلخو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي د لادرکه په کسانو ستونزې هارول د دوی لپاره مهمه ده او د دې په خاطر یو پرمانی کمیشن هم جوړ کړی دی. په دې اړه د ایوب ترین رپورت وو.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو د مندلو په خاطر د وړوکي اختر پر مهال هم په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې لکه گوادر او خوزدار کې نه هوځي احتجاجي مظاهره سوي دي بلکې لاریونونه هم راوتلي وو. په کوټه کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د احتیاجي یا وایس پار بلوچ میسنګ پرسن تر سوري لاندې د وړوکي اختر په لومړۍ ورځ د یو احتجاجي لاریون وروسته د کوټ پریس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره وسوه. په کوم کې چې د لادرکه بلوچستانو خپلوانو بیا په خاصه توګه ماشومان او مېرمنو په ګڼ شمیر کې برخه اخیستې و. دوی په لاسو کې پلیکارډونه نیولې او د لادرکه کسانو د مندلو په خاطر څه دا شعارونه ورکول. مظاهرچیانو دا غوښتنه هم کوله چې د مېرمن ماحل بلوچ ترڅنګ دی په گوادر کې د حق دوت تحریک مشر مولانا ہدایت الرحمن هم سم د لاسه خوش کړل سي. پر دې مهال زیاتره وینا کوول چې د ترګری ضد پولیسو سی ټی ډی درې میاشتې لمخه د کوټ په سیټلایټ ټون کې مېرمن ماحل بلوچ په ناحقه توګه د خپل کور څخه په ناقانونه توګه نیولې ده. په دې اړه مشکل د اپریل په 25مه نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند د کوټ د صدر غلام نبی مری سره تماس ونیوی نو هغه مشال ډیډو ته وویل په کار دی چې حکومت د لادرکه بلوچستانو په مندلو کې خپل مرکزی کردار ادا کړي.
مخکې خوځوانان نارینه خلک دوی پورته کوله اوس ماشوم بچیان دوی پورته کوي سپینجر خلک پورته کوي اور اوس زنانم پورته کوي. نو د دې وایسه چې دلته ډیر غټه سیاسي بوران جوړ شوی دی د میسنګ پرسنز په حواله کې چې کوم ادارې کار کوي جدوجہد کوي. موږ د دوی مطالبه حمایت کړې دي. موږ همیشه دا وایو دلیل دی کم از کم دا خلق دی عدالتو ته دی پیش کړل سی.
د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن لوري امیش دا تور لګیدلې دی چې په صبح کې د لادرک بلوچانو په اورکېدو کې د ادارو لاس دی. خو د پاکستان د ټولو ادارو لخوا په وار وار دا تورونه په کلک سره رد شوي دي. البته د لادرک کسانو پر ستونزو باندې د پاکستان د انساني حقوقو د کمیشن لخوا هم په وار وار نه یوازې سخته خواشنی څرګنده سوې ده، بلکې ویلي دي که یو څوک د ملک په ضد په یو جرم کې تورن وي نو په کار دی چې عدالتو ته وړاندې کړي. په دې ترڅ کې د انساني حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې لخوا یوه اونۍ له مخه په کوټه کې په خپور شوي یو رپورټ کې هم ویل شوي دي چې په صبح کې د لادرک کسانو لړۍ اوس کمه شوې ده خو مخ لا نه ده ختم شوې. په دې اړه مشکله د یاد کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر ابیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې اوس هم په صبح کې د کسانو د لادرک کېدو لړۍ روانه ده، خو د نوموړي په وینا خو ډېری خپلوان د ویرې له امله نه رپورټ کوي.
واقعات ستا ډیر دی اوسم شروع دی، اکثر دغه دی چې سیکورټی ایجنسیز ګوري کله کله هفته لس روز میاس کې میله کوي، کسان کله کله په کلو کې هم نه کوي اله او الته د دوی خپل سره دی. فګر موږ نسولو چې څو فګر ده، لیکن چې یو سړی هم لادرک کیږي دا یو غیر آئینی غیر قانوني عمل ده.
په دې اړه مو د حکومت بلوچستان د جګپوړو چارواکو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو چا جواب را نه کړی. البته د دې خل مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو څو ځله ویلي دي چې د لادرک کسانو ستونزه د دوی لپاره مهمه ده او دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره دا ستونزه هواره کړي.
دا ایوب ترین رپورٹ واورې دی. د باجوړ د ولسی پاسونو د ترتیبولو لپاره جوړ شوی اکشن کمیټي وای دوی به لنډ ورځو کې د بدامنۍ هدفي وژنو او کلنګونو د مخنیوي لپاره احتجاجي غونډه اعلان کړي. د کمیټي غړو نثار باز او فرمان الله مشالې ټول چې باجوړ کې د روژې په دوران هم ځینې د هدفي وژنو پیښ شوي او امنیتي وضع د شپه ځای خرابې شي. نورحال د شنوسترګ سي رپورٹ کې
باجوړ کې د ولسی پاتونو وتلی اکشن کمیټي به په لنډ ورځو کې احتجاج کوي. د اکشن کمیټي یا عملداري کمیټي غړي او د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته وویل باجوړ کې د روژې په دوران هم ډېرې د بدمنۍ پیښې شوې. نو د روژې او د اختر د وجې دوی په هغه ورځو کې احتجاج نو اعلان کړي.
کوم ورځ چې واستې راشه په دې کې ډېر زیات داسې واقعات مخې ته رال، دا ټارګټ کلینګ وشول او دلته په کې جگم دې بے ګناه خلک وجل شول. نو حالات جگم دې خراب دي، حالات ټیک نه دي او دا غي ير تر هپا مولس باندې ډېر زیات خوره ده. عام مولس جگم دې ډېر زیات مطلب پرېشر کې ارتلې دي. بل دا چې زمونږ ګما د باجوړ امن اکشن کمیټي وا غا امن اکشن کمیټي جگم دې پخپل ځای بحال لو زمونږ په دې کله چې پروژه کې دا واقعات وشو دا فیصله وکړه چې د اختر نو پوري پس مونږ خپل منځ کې او جرګه کوو میټینګ وکړو تر څو چې مونږ ریاست باندې په حکومت باندې جگم دے خپل سیاسی فشار سیوا کو او دا کم دلته چې د بدمنۍ د لهر شروع شوې ده چې د بدمنۍ لهر ریاستی ادارې خپل پرس پوره کړو د بدمنۍ د لهر مخنیوي وکي.
د روژې په وشته مباجوړ ماموند کې د ماز په نوم یو ځوان وژل شوی. د ماز پلار مفتی بشیر چې د جمعیت العلماء اسلام فیډل غړو تیر کال هغه هم په وشته مروژه وژل شوی. د اپریل په نامه لغړې ماموند کې د جمعات اشاعت ول توحید مشر مولانا نسب ګل هم د نامعلومه تانان لخوا وژل شو. دغه پیښو ذمہواری چا نه قبول کړي. د نثار باز په خبره چې باجوړ کې کاروبارونه هم د بدمنۍ د وجې خراب شوي، خلک نه غواړي په دغه ځله کې نور کاروبار وکړي. د جمعات اسلامي باجوړ د ځوانانو د څانګې مشر فرمان الله مشاد رډو ته وویل کاروباریان هم د دې حالاتو د وجې پریشان دي.
چکم ځکه کی امن نه بدامنی ټارګټ کلینګ نو ارته څنګه خلک کاروبارو کی زمون په باجوړ کې چکم من قتل بزنس میدان خلکو غټ خلکو داغه سره سره سرمایا وا هغه خلکو بالکل هغه سرمایا د دې نه وستر شروع کړل کو بهر ملکونو ته وړیو کو ته باجوړ نه کوم اس کوم موتی دینو کو هر چرته دي نو په دې باندې معیشت مسر لویږي یو ذهنی دباو په خلکو باندې پریوزی داغه سره ډیر ذهنی یو ټینشن پر خلکو کې پیدا شو او دا زمونږ د ریاستی ادارو د پرم یو سوالیه نشان دی، زمونږ د حکومت د پرم یو سوالیه نشان دی چې دومره ریاستی ادارې موجود دي، حکومت موجود دی، داغه باوجود هم دا کارونه کیږي.
باجوړ کې تیر کال د اگست په میاشت کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په غږ ولسی پرلت شروع شو. په دغه پرلت کې یو اکشن کمیټه هم جوړه شوه چې غړي د سیاسي ډلو کاروباری ډلو او سماجی او د ځوانانو د ډلو نه هم ورکی شامل دي. نثار باز او فرمان الله مشال ریډیو ته وویل دوی به لنډ ورځو کې د کمیټه یو غونډه راغواړي چې په کې د احتجاج په شمول ځینې نورې فیصلې هم کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
او سم د خبرونو نیمای ته راغلو د خبرونو لنډیز تراورو. نن د سوات په نشاط څلور لار او کابل تحصیل کې تیر شپې د بمی چاودنې پر ضد مظاهره سویدا. په مظاهره کې د سوات قومي جرګې او کابل ولسی پاڅون پلویانو له حکومت وغوښتل چې د پولیسو په مرکز سوي چاودنې د پلټنې وسي او زمارت ته سزا ورکړل شي. د بداسې حال کې دا چې پرون په کابل تحصیل کې د چاودنې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر ولسته رسېدلی دی. پولیس وایي چې دا په مرکز کې د پروتو بارودو له وجې سوي. د پاکستان د فوج بند ویلي د لومړنیو معلوماتو مخه شای په سوات کې د ترګري ضد پولیس په مرکز کې سوي چاودنه هلته د موجودو بارودو په وجه سوي. نوموړي وبخشي نن په راولپنډي کې د خبر کانفرنس د وینا پر مهال میجر جنرال عامر چریک چودري وویل د سوات د پیښې پلټنې روانې دي. د پښتونخوا ملي امنیت ګوند مشر محمود خان اڅکزي د افغانستان او پاکستان په پوله د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه کړې. نن په پښین کې د خپل ګوند په لګن په وینا کې اڅکزي زیاته کړه چې په پوله استوګن د دواړو هیوادونو د ولس د روزي درمدار په پوله د تجارت سرتړلو نو باید دوی ته اسانتیاوې ورکړل شي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایا د ښځو پر کار د بندیز د لیر کېدو د تعلیمي مراکزو په بیا خلاصولو ټینګار کړی. د کرزی په ټویټر کې راغلی چې په پرونی لیدنه کې دواړو په کورنیو نړیوال موسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو د تعلیمي مرکز د بیا پرانستلو په اهمیت ټینګار وکړ. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په رسمي توګه اعلان کړی چې د 2024 کال رسمي انتخاباتو ته بیا ځان کاندیدوي. موږ دا اعلان د ویډیو لارې کړی چې نن خبره شوې ده. تاسو مشال ریډیو ریو سم د خبرونی دوه نیمای تراغلو او په پایل کې با سودان ته لاړو. د سودان په جګړه کې ترڅو آرامي ورسته د نړۍ بیلابیل هوادونو له دغه هواد د خپل زورګون وګړو د استلو بهیر چټک کړی دی. په نهال کې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل هوادونو د جګړې لشکلو خاو د اوربند غشتنه کړي. پر خو د بارني وګړو د استلو کارونه هم لږ تر لږه دوه ځای تر پردون لاندې راغلي. په دې اړه د اسد الله لودین رپورټ اورو.
په سودان کې د دوه پوځي قومندانانو ترمنځ د پیل شوې جګړې د لاس ورځې پوره شوې خو تر اوسه د پای ته رسیدو کوم څرک نه لګیږي. رویټرز خبری آژانس لیکلی چې د جګړې له پایله تر اوسه لږ تر لږه 340 تنه وژل شوي او دغه هیواد له بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. په سودان کې میلیونونه کسان لومړنیو خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي او زرګونه بهرني ډیپلوماټان د خیر ښېګڼې کارکونکي او محصلان تر جګړې لاندې سیمو کې بند پاتې دي. د راپورونو لمخې د شنبې او یک شنبې په ورځو جګړه په نسبی ډول آرام وچی ترسکی بیلابلو هیوادونو د تخلیه چارې ګړندۍ کړې. د لړ کې امریکا د پوځي هلیکاپټرو لاره د سودان له پلازمېنې خرطوم نه د خپل سفارت کارکونکو تخلیه کړل. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی ویلي اروپאי ټولنې هم څه باندې زرتنه له سودانه تخلیه کړې دي. اجانس نن دوشنبه د اروپאי ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل په حواله دا خبره کړې او خاغلی بورل له فرانسې مننه کړې چې د عملیاتو کې مرسته کړې. ډي پی ای لیکلي د تخلیه شوو په ډله کې شل اروپאי چارواکي هم شامل دي. په سودان کې لږ تر لږه د تخلیه دوه کاروانونه چې یو کې د قطر د سفارت کارکونکو او بلکې فرانسوي اتباع انتقالېدل تر برید لاندې راغلي دي. د بریدونو کې د یو کس د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. د تخلیه عملیاتو ته زینو هیوادونو پوځي الوتکې لیږلي خو یو شمیر نور بیا هڅه کوي چې خپل اتباع د سره سمندر تر بندر په موټرو کې ورسوي او بیا یې بیړیو کې کینوي. له همدې بندر چې له خرطوم سره شاوخوا 800 کیلومتره واټن لري زینې بیړۍ سعودي عربستان ته رسیدلې دي. د سودان جګړې په خرطوم او شاوخوا کارونو کې یو شمیر روغتونونه بند کړي او جګړه کې د دبليو اف پی د دریو کارکونکو له وجلو وروسته دغه ادارې د مرستې رسونې چاره هم ځنډولې دي. په سودان کې د پاوز او د آر اس اف د ملیشیا ځواک ترمنځ د قدرت پر سر جنگ د اپریل په 15مه پیل شو. دا دوه ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 کال کې په ګډه د پوځي کودتا لاره واک ته ورسېدي.
د مشال ریډیو د سیشن بی یا نه اونیزه خبرونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دونیمو بجو،
باډي وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورنیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
اوسم د ایران پاړه ریپورت لرو او له دې وروسته به افغانستان ته ځو. د بشری حقوقو د څار سازمان په ایران کې له ماشومان سره د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند پاړه نوی حقایق خبره کړې دي. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چینن خبر سوی ویلي چې ماشومان د کورنیو له خبرتیا پرته نیول کېږي، په حراست کې شکنجه کېږي او له جنسي پلوه ځورول کېږي. احمد تکل د دې ریپورت لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د ایران امنیتی ځواکونه په منظم ډول د ماشومان په وژنو، شکنجو، ورکاوي او له هغه سره په ناوړه جنسي چلند کې لاس لري. د سازمان نن په یو بیان کې وویل ایرانی چارواکي ماشومان له حقوقي ضمانتونو پرته نیسي، تحقیقاتو ته یې کې نوي تعقیبوي، د هغوی کورنیو ته د خپل خوښې مدافع وکیل د نیولو اجازه نه ورکوي، د نامعلومو جرمونو لپاره سزا ورکوي او د ماشومانو په محاکمو کې نه محاکمه کوي. هیومن رائټس واچ د تیر 2022 کال د سپتمبر او د سګنی کال د فبروري میاشتو ترمنځ موده کې له یو لسو ماشومانو سره د ناوړه چلند قضیه ثبت کړي. په بیان کې د دې سازمان د مخکښ څیړونکي تارا سپهری فر له قوله راغلي دي چې وایي ایرانی مشرانو د هیواد بیرحمه امنیتي ځواکونه له ماشومانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجې ته خپل سری پریخي او ماشومان له غیر عادلانه او مزهکو محاکمو څخه نه معافوي. مرمن سپهری فار زیاتوی چارواکو په تیرو اوو میاشتو کې د ماشومانو د غاګ د غلي کولو لپاره حتی د دولت د صلاحیتونو له زیاتولو ډډه نه ده کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي داسې شواهد ثبت کړي دي چې خی دولتي ځواکونو ماشومان نیولي، سترګې پرې تړلي او په توقيف ځایونو کې شکنجه کړي دي. په بیان کې یو ولس کلن هلک د مثال په توګه یاد شوی چې کورنۍ وایي امنیتی مامورینو وهلای او له جنسي پلوه یې ځورولای دی، داسې چې پر ټول بدن یې نښې نښانې ښکاري او له کولمو یې وینې بهیږي. د لیسې یوې زده کوونکې نجلۍ هم ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د نیولو پر مهال د اور پر لور پورې وهله چې په نتیجه کې یې کالي وسوځېدل او د تحقیقاتو پر مهال یې په کیبلونو وهله. په بیان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند د نورو مواردو یادونه هم شوه. هیومن رائټس واچ په دې بیان کې زیاتوي چې امنیتي ځواکونه ماشومان د هغو د کورنیو له خبرتیا پرته نیسي او کله ناکله خو یې د څو اونیو لپاره په توقيف کې ساتي. بیان زیاتوي هغه ماشومان چې له بنده خوشی کیږي خوندځیو ته نشي ستنېدلی او یا چارواکي د هغوی د کورنیو د دولتي مرستې برخه بندوي چې په نتیجه کې توقيف شوی ماشوم کارته اړ کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي د شوزو پر کار بندیز د رکیدو د تعلیمي مراکز په بیا پرانستلو ټینګار کړی. شاغلی کرزی او روزا او تنبایا پرون ناوخته په کابل کې سره لیدلې دي. طالبانو او شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان شوزو پر کار بندیز په کار بندیز لګولې. په دې حق له نور تفصیل د سفی الله ستانکسي په ریپورت کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزو د کار بندیز د لری کول او د تعلیمي مراکز د بیا پرانستلو لپاره خپل ورسته هڅه کوي. ملګرو ملتونو سازمان ته رونه غواخ کړي او ک طالبان د سازمان اړوند دفترونو کې د افغان خزو د کار پاړه بندیز لري نه کړي نو دوی په مې میاشت کې افغانستان ووزی. تازه د دوشنبه پرز د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزو باوتن بایو وا چې څو ځله له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې. د خغلی کرزي په ټوټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورونی او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان خزو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډیسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د خزو پر کار بندیز ولګاو، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د خزو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټیټ پریس د یو راپور په اساس ملګری ملتونو په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکونکي او 600 بهرني کارکونکي لري چې پکې 600 افغان خزي او 200 بهرني خزي هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبان د خزو په اړه خپل بندیزونه تیر نشي د افغانستان اقتصادي وضع به ډیره خراب شي. د ملګری ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څنګه مشر عبدالله الدرداري تیرونه په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکو اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو وختنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکو بد اغیز کوي. خو دا موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
But at the moment we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواه کړی چې د افغانستان 50% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
په بره جنوبی وزیرستان سره روغ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او لنګرخیل قام مشرانو پرون دی وجرګه کړی او حکومتي چارواکو غوښتي چې د پوج لخوا د بیګونه خلکو د نیولو مخنیوي دی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ځلې پولیسو په وار وار ویلي چې فوج سره په سیمه کې په عملیاتو کې برخه اخلي او هڅه کوي بیګونه خلک ونه ځوروي. په دې اړه زموږ همکار اشتیاق مسید رپورټ جوړ کړی دی.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع سراروغا سیمه او سیدین کی ویائی چې پاکستانی پوز په سیمه کې لټون عملیات په نوم مقامی خلک گرفتار کوي او بیا یې عدالت ته نه مخامخ کوي. د دریم په 13 ورځ سراروغا کونی راغزی سیمه کې د لنګرخیل قوم مشرونه او د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه جرګه کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه سوغښتنه وکړې. په دغې جرګه کې برخه وخستین کوي د سراروغا ویلیج کونسل چیئرمین اساک ماسید ویایی.
دوی هفته مخشه د سراروغ ایریا ټیټ سروې کلنګرخیل شي ارمی او د اف سی ولا یو چاپا ولا چې پاک شي محمد علي او نجیب الله دایده په غیر قانوني طریقه سره گرفتار کړل او د هجوم سره یې بوتل. دغه محمد علي او نجیب الله په تنا مخشه ها دایده یو دوه وره گرفتار کړی دي. یا د پی ټی ایم یا د علاقائی خلک په احتجاجینه باندې دایده رخلو شوی دي. په سراروغ کولی راغلی شي چې کوم د غیر قانوني گرفتاری دوی د خلاف قومي جرګه شوی دو بیا دغه مطالبه بام ارمیتا شادو چې په علاقه شه کله هان خوشګوار واقعیا کیږي. عام عوام عام اولس ته څه پتا باندې ماتنګ وای نو د اف سی ولا دایدا نن دا اطمینان ورکړایو چې د نن مزدګار دې پورو تاسو کسان میجه رها کی.
د سراروغا لنګرخیل قوم مشرونه په جرګاکشه برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ علمزیب مسجد ویایي چې په سیمه کې پاکستانای پوز غیر قانوني گرفتاری کوي.
پاکستان تاریخ چې ویس پولیس رغلې دي ویس پچار دي دادو چې دا ویس چې کوم خلک دي یو سي پات پولیس یې مخمخ کوي تفتیش پہ کوي بقاعده پرچا پہ کټ کوي بقاعده په ریمانډ وخصه شي. نو هر شي کتلای شي نو چې هغه هر شي کتلای شي ویس د دې ورکول څه جواز نه لري. نو دغه خلاف ویس چې کوم د مبارزه او مزاحمت نو دا میډه برقرار ساتي.
د تحصیل سراروغا پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شیرزاده ماسید د سلوارم په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سراروغا ټیټ سروې کلینا گرفتار کړي شوي دوه کسان پاکستانی پوځ 13 ورځ خوشي کړي دي.
د ټیټ سروې کلنګرخیل نه چې کوم دوه کسان څو ورځې مخشه په رمضان شه ایف سی او چات کړي وي دغه په حواله سره موږ څو جرګې وکړلې پی ټی ایم او ورسره د کوم لنګرخیل مشرونو د علاقې خلک د ایف سی سره د مختلف یونټ افسرونو سره یې اول خو یې منل نه چې دا کسان د موږ سره دي په احتجاج عمر ته وویل چې موږ احتجاج کوي. نو دغه بیا دا وویل چې دا کسان د موږ سره دي انشاءالله په حواله یې بیا موږ ته د ایف سی د طرفه کسان راغلل چې میز وکاسان حواله کی تو سه احتجاج ما کستای یا تیر اورزو مزدیدار ټیم شه پوچکی تا کاسان رو ورسدل د میز سره ملاو شول یو نوم محمد علی وو او د بل نوم نجیب خان وو دغه دوه کاسان مو میز ته په حواله شول روغ رو ورسدل الحمدلله دغه کاسان په هیڅ جرم شنه وی کا جرم وای دغه دوستا به تکړی وو عدالت وي پیش کړی وو دغه مالی مشولا چې په دغه انداز باندې دغه رو پلس ول دغه مجرمون نه وی میز بیا بیا و دغه ادارې ته سیول انتظامیه چې کیما جنوبی وزیرستان وو دغه ته درخواست کړي چې دغه چاره ده د میز د کوم سره آینده نه کیږي
د سراروغا ټیټ سروې کلیک شه گرفتار کړي شوی دوی کسانه په باراکشه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د پاکستانی پوز له طرفه د گرفتار کړي شوی او بیا 13 ورځې خوشی کړي شوی دوی کسانه په باراکشه لیا سو ویلی شوی دی د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرونه دا هم وویل چې که په سیمه کې پاکستانی پوځ د عام خلکې گرفتاری بند نه کړه بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د تیر کال جولای او اگست میاشت کې د پاکستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو له وجې یو شمېر ځایونو کې ډنډونه جوړ شوي او د نکاسۍ نه کېدو له وجې پکې اوبه اوسم ولاړې دي. د دې له امله د نورو ناروغۍ په شمول د ماشو یا غوماسونه خورېدونکې ملیریا هم خوره شوې. د صحت نړیوالې ادارې WHO تر مخه موسمي بدلونونو کې د شدت له وجې پاکستان کې د ملیریا که سونه د هغې لوی وجه مرګونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې چې تیر کال 2022 کال بارانونو سیلابونو د ولاړو اوبو له وجې د ملیریا کې سونه هیواد کې 1.6 میلیونه تر رسیدلی دي، کوم چې د ادارې په نا ډیر خطرناک دي. په دې اړه تفصیل د شبیر مجان پر رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا په بیلابیل ضلعو کې د یو غیر حکومتي سازمان سره د طب په میدان کې کارکوونکي ډاکټر افتخار وایي چې باید حکومت هم او ولس هم د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د دوی په وینا تیر کال په شان بیا بارانونه شروع شوي دي او د دې د خورېدو غټ امکان دی.
د دې بارانونو او د دې سیلابونو په وجه باندې چې کوم دي بعضې ډسټریکټ کې ډېر زیات دي، لکه په ډی خان کې، خاص کر په کولاچی کې ډېر زیات کیسونه راغلي دي، په ټانګ کې راځي، په بنو کې راځي، په لکی مروت کې راځي. خو زما په خیال باندې په نور کشته بودیر ذکر مون کولی شو لوړ دیر بنګه چې کوم دی زګو 400 مردان مون ذکر شو. حکومتي سطح باندې دا غوی خپل ذمہواری دی او دا عوام خپل ذمہواری دی. هغه داسې چې د ګورنمنت خدای چې دا غوی کوم هیل سنټرز دی نو په کارداري چې هغه کې د تشخیص وسایل الته موجود دي. دغه خبردار چې بيچو کې یا ک پرایویټ سېکټر ډاکټر لسوک مریض دی نو هغه د سره د دوای د چکم دی هغه موجودګي ضروری ده. په کارداري چې دوی مشردانه تقسیم کی، ځکه چې مشردانه د دنیا کې د ټولو نه بیسټ طریقه چې کوم دا مدیریا پریوینشن او د کنټرول لپاره چې کوم دا دا
نو موږ جاته وی چې هم ولس کولی شي چې مشردانه او د ماشونو بچکیدو لپاره د ویانې وکاروي، ځکه ټول خلک په خاصه توګه او ماجومان او د وړو ناروغ زنانه په خصوصي توګه د دې ماشو هدف جوړې دي شي. نو باید لاسونه خپې پجامو کې پټ وساتل شي. نو خار ضلعه د پاکستان او خیبر پختونخوا سیمو کې دا چې تیر کال بارانو او سیلابونو ډېر اغیزمنه کړې وه. پکې ځای خبریال ساجد خان مشال لیډو ته وایي چې هغه رنگ غمونه نه پورته کیږي سرنګ چې پکار دی، ځکه محکمه ورته د فند نشوالي خبرې کوي.
بالکل پدوخار سیمه کې د سیلاب نه باد خطر لکه دا به و چې مخکې به کم د نزلي حکومت طرفه سپریس کېدل نو هغه بالکل نشته دي. نو ویل کیږي دا چې د فند کمی په وجه باندې دا ستونزې زیات تر مخه راځي. اوس هم بشمیر داسې علاقې دي چې د ډینګي خنوي لپاره داسې قسمه اقدامات نشته چې کم د سیلاب نه باد اقدامات او په سیلاب نه باد په کورونو باندې په کوسو کې په باقی د سپرې کې دل پاغه د ټی ایم ای او دغه خلکو اوس یې اکثر دا خبره کوي چې یاره د فنډ د نشوالي په وجه باندې زیات کړ دا مسله راغلی ده کیونکې صوبه کې د فاینانشل کرایسس دی د پیسې نشته د خزانې تشې دي د پیسو د نشوالي په وجه باندې هلته هم دا مسله
ولې په دې اړه مو چې کله په خیبر پښتونخوا کې د ملیریا او ډینګ وبا پروګرام مشر ډاکټر قاسم خان پردي نو پختل نو دوی مشالې ته وویل چې ردوی له خوا د ملیریا او د ډینګ مخنیوي لپاره هر ډول ګامونه ټول صوبه کې روان دي پورته کیږي
او په دې کې ټول سره ډیپارټمنټ دی ملټي سیکټورل اپروچ دی هغه ټول ډیپارټمنټ په دې کې خپل رول پلی کوي او چیف سیکرټری صاحب صوبائی لیول باندې او په ډیسټریکټ لیول باندې ڈی سی لکه دې ذمہوار وي او مدار ټول سیکټر نه کار علی
موږ کوشش کوو چې لکه پریوینشن باندې کار وکړو پریوینشن کې دا راځي چې لکه کمیونټی کې اویرنس کریئیټ کیږي تھرو لکه سوشل او ماس میډیا او باقی چې کوم دی ماسک پترو او سکولز پترو او سٹاف پترو او بل دین علاوه چې کوم دی لکه سرویلنس کیږي کوشش کوو تھرو ډیپارټمنټ چې ډیر دوری دا الی ځل هر کال کیږي دې کالم لکه رواني
په دې پر ټول تنظیم شته چې څومره پاسیبل وي
دا د منرا چې ټول نړۍ کې 25 اپریل د ملیریا د ناروغۍ د مخنیوي ورځ مانځل کیږي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اپریل اخیرنی اونۍ د ټیکو یا واکسینونو لپاره لري یو شمیر ناروغۍ زخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګل مانځي د پاکستان د صحت وزارت وایي د اپریل 23 تر 30 شمه پورې به په ټول هیواد کې د اړوند ادارو په مرسته د واکسینو پر اهمیت او د عامه پوهاوي پروګرامونه کوي د پېښور او چرتدي ضلع لپاره د واکسینونو د حکومتي پروګرام کوارډینیټران وایي روان اونۍ به هڅه وکړي هغه ټول ماشومان واکسین کړي چې عمرونه له 2 کالو کم او په یو او په یو او یا هم بل واچل واکسینونو پاتې سوی په دی اړه د هارون باچا ریپورت اورو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO پر خپل پاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ منځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو لالارې ترې حفاظت ممکن دي سازمان وایي دا مهال د نړۍ ملیونونو ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او غوښتنې د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادی روغتیايي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي د پاکستان حکومت هم د اپریل 23 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومان د واکسینولو او د غوی د راجسترولو چارو شرح 100% ته ورسوي دا چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د واکسینو اونۍ لمانځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي او کنه د دې پښتنې ځواب لپاره د اپریل پر 15 د صوبې د واکسینو پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو واره ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټه مشال لډو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرومرو واکسین شي
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوث لیول سټاف دی هغه ته هم دا غره چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ پی ای ټیکنیشین دي هغه به سیمیزین دې زینو باندې باغی او ټریچ سیشن کایمه خیبر پښتونخوا کې اوس هم د شری مرض شری دا خور شوی دی زمون چې کم بنو بیلټې د ایشان ریجن نو هغه ځکه چې دا بیماری لګتی ده سره خوریږي او دا غي وجن دا دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغه ته شری ټیکې نه دی لګیدلی
د 400 لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسینو نه لپاره د خپل تیاریو په اړه معلومات ورکړل نو موړي ویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومان د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی
د وی شروع کې دوه مخکې په هر یو یو سی کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی دا موږ چې کوم پاتې شوی ماشومان یې هغه ټول موږ کول کو سره پاسه درې لکه ماشومان چې دا موږ واکسینټ کوو لس بیماری دی ٹی بی دا پکے ہیپاٹائٹس دے ٹیٹنس دے میزل دے نمونیا دا پرٹوسیز دے 90% بیماری خو پدی کی کور چی چی زمونگا دا ویکسینیشن ہوشی ماشومانو تا مکمل ہے چی دا خلق مون سر کوپریشن ہو کی یو خپل ماشومان آگا خو کارونا جون ویل که ٹکر دی چی تا مشوی پاتیشوی پکار دای چی دی پا خپلا اسپتال تا بوزی یا مونگا خبری چی آگا ماشوم مونگا کور کو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمن به
ډاکټر فرحات خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبی هر یوې ضلع ته په کافی اندازه واکسین او عمله ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسینو پروګرام یو مسول بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین وخستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملای مامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
آغی تا بیا مونږ ځان راسو خو زیات تر مونږ علماء کرامونه او ناظمان شو ویلج کونسلران شو د دې په روټ
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د تیر اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بے کوره او په ارزی کمپرو کې ژوند کول ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایی ستونزې جوړ کړې. په تیر ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 38 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دار زیاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
او سم د هارون بچاله رپورت وسته د ورستی رپورت تر ازو هغه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکوي پر افغان هنرمندانو موسیقي راغلي غمیزې ته نړیوالي ټولنې لازم پام نه دی کړی. ځین افغان سرنرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دروسته له افغانستان وتلې په گاونډي هیوادونو کې له نامعلومه برخلیک شکایت کوي. افغان سرنرغاړي ګودر زازي په افغانستان کې د نن او له هیواد بهر د هنرمندانو ستونزې ته اشاره وویل چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودی سوري غوړولې دی. په دې اړه د رپورت ووري
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنې دوه وروسته له افغانستانه وتلي په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړي ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودی سیوري غوړولې دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کیږي چې موږ د مسولیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران له ځان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته پتمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وای هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او 13 ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزه ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبه په ورځ له موسیقي لری زرونه د تبیید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم دی راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کیدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو تکار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمیر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې لستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي لپاره افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ایت آی کړی چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو له ټلویزیونو شبکو او رادیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړی دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي. او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی و. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې، او راغلي چې د موسیقي یو شمیر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونې سروې په 19 بجو، د کرخي په غاړه په 1 بجه سندری جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال تر رڼا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو